په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قوماندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قوماندان جنرال کینت مکینزي چې له دې وروسته به د هغه چارې مخته وړي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې هېواد کې د جګړو اکثره قربانیان عام وګړي دي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو پر دینی عالمانو او قومي مشرانو پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې بس کړي.
زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم، ته مې هم ورور یې، ارسه نور دې پردې په اشاره باندې پله خورا نور نه وو.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ دوه حماسي سندرې نوې جوړې کړې دي. پرونه زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راستو وړاندې کوم. پایل په خبرونو کو احمد تکل دا خبرونه چنتو کړی دي.
په کابل کې د امریکا سفارت امریکا ته د مهاجرت د ویزو په هدف د مرکو د لړۍ د پایل خبر ورکوي. په بدخشان ولایت کې د سره شهر د اوبو د کانال د رغونې چارې نن پایل شوې او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومنده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کېږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا بدلون د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سمبولیکه نښه بلل کېږي او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې لاندې کړې دي. ښاغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړې، خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت پروانه ونې کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پایل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې دای زیار غالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چارې پر مخ وړاندې شي. خغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي. خغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته صادقانه خدمت وروسته امریکا ته انتقال شوی دی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحده ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان ولایت کې د سره شهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د دې ادارې وایان نظام الدین خپلواک ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د دې کانال ګټه به زرګونه کسانو ته ورسیږي.
د سرشهر کانال چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. تر اوسه پورې د دغه کانال 40% چارې بشپړې شوې دي چې په زرګونه هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
خغلی خپلواک کڅه هم د دې پروژې د ټول لګښت د کچې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د سرشهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیايي بانک او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالی کې تطبیقیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. لیتوانیا له اروپאי ټولنې غوښتنه دي چې پر بلاروس او د دې هواد پر ځواکمن مشر الکساندر لوکاشنکا لدې کابل نور بندیزونه هم لګوي چې د بالټیک د هواد ته د غیر قانوني کډوالو جوپی استوي. ویلنیوس پر مینسک تور لګوي چې له غیر قانوني کډوالو څخه د اروپאי ټولنې د مخکینیو بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د فشار دی یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلیوس لانس برګس نن د جولای په 12مه په اروپای ټولنه کې لخپل سیالانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره سم په دې اړه وویل:
For my country today the most important
زما د هیواد لپاره تر ټولو مهمه د کډوالو بي ساري جوپی دي چې له بلاروس څخه د هیواد د حکومت په مرسته را رسیدي. فکر کوم زما د هیواد لپاره دا ساره نه لري، خو د اروپا لپاره دا لومړی ځل نه دی چې له کډوالو څخه د یوې سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي.
لیتوانیا د لوکاشنکا له سرسختو منتقدانو څخه ده چې د د رژیم پر ضد د اروپای ټولنې د سختو اقداماتو غوښتنه مخکې هم کړې ده. د ګرجستان د پارلمان غونډه نن وروسته له هغه مختل شو چې د اپوزیسیون ژورنالستان د پارلمان ودانۍ ته ننوتل او ورسره د واکمن ګوند او اپوزیسیون د وکیلانو ترمنځ اخوډه پیل شو. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې صدر اعظم اراکلی غریبا شویلی او د هغه حکومت ته د استعفا لپاره د معترضانو او معترضو خبریالانو ورکړل شوی مهلت نن غرمه پای ته ورسید. خبریالانو د غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې تیرونی د یو ټلویزیونی چینل یو کمرمن په پلازمینه تبلیسی کې د یو برید پر مهال ووهل شو او ورپسې د مړینې خبر ورکړل شو. د پارلمان په نننۍ غونډه کې د شخړې پر مهال د اپوزیسیون یو شمیر وکیلانو پر دریځ د ګرجستان بیرغ او د اروپای ټولنې بیرغونه څنګ په څنګ کې خودل او د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. همدا غوښتنه له دې یوه ورځ مخکې زرګونه کسانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د یو پراخ لاریون په ترڅ کې وکړه. او په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتوري پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. د پڅو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاس کانل پرون د جولای په 12مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایرس د مواردو له زیاتېدو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل پراتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 20، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 24، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28، کندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان زای زای وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.9 ټیټه 9.0.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو ماخامنی خبری مجله د غرض به په دې خبری مجله کې واوري چې د جاپان توکیو ښار چې څو راتلونکي ورځې به د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي، سرلنن د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دندره نن پای ته ورسېده. د نوموړي دنده په داسې حال کې پای ته رسیږي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان ووزي. د ښاغلي جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسېدو وروسته به په افغانستان کې په دې موده کې د امریکایي ځواکونو ماموریت
د امریکایي قواو د مرکزی قواو د قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزي مختوري جنرال کینت مکنزي هم نن کابل ته تللی و چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. د جنرال مکنزي څرګندونې زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړې دي چې په سټډیو کې راسره دی. ملالی جان، مکنزي څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا د مرکزی قواو د قرهګه قومندان جنرال کینت مکنزي وایي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکنزي چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې میشته قومندانی په منځنی ختیځ، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت ساري، دغه څرګندونی کابل ته په سفر کې نن یو شمیر خبريالانو ته وکړي. نوموړی په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سیمبولیک بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اعلان لمخه له افغانستان به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د راتلونکو اگست میاشتې تر 13 پورې بشپړسي. د امریکا د مرکزی قواو د قرهګه قومندان جنرال مکنزي به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې که اړتیاوي د افغان ځواکونو په ملاتړ به پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه وکړای سي. جنرال مکنزي کته هم ومنل چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به د ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دغه راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې شکاری وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه په امریکا کې چې امریکا یې غواړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د وسیله سیاسي جوړجاړي لارې پای ته ورسیږي، د ځواک لارې پای ته رسول غواړي. جنرال مکنزي که څه هم دا ومنل چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته یې کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو څخه دفاع وکړي. نوري صاحب، جنرال مکنزي همداراز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت په د اگست له 13 وروسته تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه متمرکز وي. د رويټرز د راپور لمخې همداراز په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسیدو وروسته پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت یو شمیر امریکایي جنرالانو ته د انتقالي چارو مسؤلیت سپارلی چې لیری یا د باندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. د جنرال مکنزي ترڅنګ اډمیرال کورټیس بازارد به د افغان هوایی ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤل بي. دغه راز به په کابل کې اډمیرال پیټر وسلی د هغه نظامی تشکیل مشري کوي چې نوې تاسیس شوی او په افغانستان کې به د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي.
بله ملل جان، تاسو نن مننه قدر من اوردن کو و مردل چې د امریکا د مرکزی قوا او د مرکزی قرارګاه مشر جنرال کینت مکنزي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت به دوام ورکړي، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دغه ماموریت یو څه ستونزمن وي چې دوام وکړي، خو دوی هوډ کړی چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال کینت مکنزي دغه څرګندونه نن په کابل کې یو شمیر خبريالانو ته وکړي. د دې لپاره کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نوټو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دندن پای ته ورسید. سکاټ میلر له 2013 کال رئیس دغه دنده مختوړه. دا چې د نوموړي د دندې د پای ته رسیدو لپاره په کابل کې څه مراسم جوړ شوي و زموږ خبريال له کابل را سره دی. مهرباني وکړئ دا مراسم څه ډول تر سره شول؟
بله مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نن په کابل کې د نړیوالو پترس کې د جنرال سکاټ میلر څخه جنرال مکنزي ته د ناتو ځواکونو قومندانۍ وسپارل شوه. ښاغلي مکنزي به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه یعنی په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري په غاړه ولري. جنرال مکنزي په افغانستان کې د خپل ماموریت نی د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونومو. د ښاغلي مکنزي په وینا چې امریکایي جنرال پټنوت دی به د هغه په اساس د افغانستان کې مسؤلیت پر مخ یوسي. نوموړي د خپل اهدافو په برخو کې اعلان وکړ چې لومړی د ډیپلوماټیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ ته دوام ومومي. نوموړي وویل چې د دغو هڅو په لړ کې دوه امریکایي پوځیان مرسته کوي. په دغه ماموریت کې پیټ ویزلی او کابل کې جنرال کوټوس له قطر څخه مرسته کوي.
بله مننه کور ودان و قدر بنا اردونکو و موردل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دندن پایته ورسیده. په دې معنا چې سکاټ میلر دغه دنده داسې مهال پایته رسیږي چې د امریکایي ځواکونو حضور به سمود نور هم دوام وکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 13 پورې له افغانستان ووزي. خو په افغانستان کې جګړو هم په وروستیو کې زور اخیستل، له مختلفو لورو د جګړې لښکېلو لورو څخه غوښتل کېږي چې جګړه ودروي، ځکه چې د دې جګړې وایي دوی په وینا ډېری قربانان عام وګړي دي. نن په خوست کې هم دا ډول یو غونډه جوړه شوې و. د خوست لسګونو دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په دې غونډه کې ګډون کړی و، او د عامه شتمنیو د تالان او سوځولو د بندېدو په هدف دا غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره وبلله، او د جګړې لښکېلو خواوې وغوښتل چې سوله او اوربند وکړي. نور به د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په رپورټ کې واورو.
د خوست لسګونو دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په یو غونډه کې د افغان وژنې د روان بهیر د بندېدو غوښتنه وکړه، او ویل نور باید د افغانستان د خلکو عامه شتمنۍ تالان او ونه سوځول شي. دوی زیاتوله د افغان وژنې د بندېدو لپاره لازمه ده چې د جګړې ښکې لوري په خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي د دې غونډې د مخو په تړاو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي، او دا باید بند شي. ملي شتمنۍ ته باید ورونه ونه چول شي، او دا باید ایمانځي نه وړ شي. دا د عمل منفعت زیونه ده، د ټول مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولاد سره، د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. د نوروسته د مسلمانانو دل د قتل کول بالکل په یو دین او مذهب هم جواز نشته، او باید دا ونه کړای شي. مسلمانان باید ونه زورول شي، او نور باید دایمي سوله او اوربند ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله، او هغه یې د پردیو د مخ لپاره وښوده. دنیا عالم مولوي احسان الله حسین ویل که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي، نو باید له خپلو افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفین باندې غاښ کوم چې خدای خطر وکړي، نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنگ کړل. زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورور یې، ته هم د دې خورې ارسه نور د پردی په اشاره باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپل خورا نور نه وو ارسه. که زون ته افغان یای، زون ته د افغان د خورې بچای یای، د امریکا سره د جوړه وکړه، نن هم د مصر جوړه وکړه.
که په افغانستان کې جګړه او افغان وژنه دوام پیدا کوي، د دینی عالمانو دریز بسوي. په اړه یو دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان داسی ویل:
علماي کرام بو د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي وو. موږ به هیڅکله د نجایز خلکو ملګرتیا، هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، یغه ملاتړ بنو کو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت د ګاټو د سوتلو د پوره خپل تګلار غوړه کو.
خوسته یو دنیا عالمانو او قومي مخورو په خپل خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وستایل چې د خپل هیوادوالو د سولې ژوند خوندیتوب لپاره د سر او مال قربانی ورکوي. مولوی محمد داوود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو پښتون کې مونگ ده ده سنه برخمانیو که چه ری که امونیتیز واکونه نوی ایمونگ ما شمونه پا په سولایز چاپیریال کې زړه نشي سره رسولای سوداګر سوداګری ز چا نشي پر مخبولای مونږ بیا روغونه په ټپه دریږي لاندا دا چې مونږ ټول دینی امور او دنیوي امور چې په مخ درومیا اې دی د قربانی په وجبوندیا په مخ درومیا
د خوځ دنیا عالمانه او سدون کې داسې مهال د سوریا اوربن غوښتنه کوي چې په دې ورستۍ کې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او د مرګ ژوبلې ترڅنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل واک کمیسن وای په د هیواد کې د روانو جګړو قربانیان اکثرا عام وګړي دي. ورسته یو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم دا خبره کوي او د افغانستان د دولت او طالبانو دواړو د اوربن غوښتنه کوي. په دې اړه راپور لرو چې په لغمان ولایت کې د ورسته یو جګړو د یو ماشوم قرباني په غږ پیلېږي.
پینځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاست وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمان کابل ته راکډه سوی دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسېږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپل مینې د بې ځای کېدو ترڅنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسېړن ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي، بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه وکړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو، خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي، خو د وروستیو جګړو د ملکی قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر زبی الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي او جګړې پراخیږي، دا د دې لامل ګرځېږي چې د ملکي خلکو نه ژوند اخلي، ملکي خلکو ته د سر او ځان زیانونه وړي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کیږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشر پالنې د نړیوال قوانینو لمخه جنگي جنایات دي.
خغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د می د میاستې لومړی نیټه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وسمه یو نړیواله موضوع ده. جاپان توکیو ښار چې ټاکل شوی دی اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي، سرلن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. نور په دې راپور کې
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیرونه ویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرنی نندرچیانو تلا ده مخه ویل شوی و چی د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبه په ورځ ویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او روسیې هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 8,500 د کووډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایرس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یوستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټولبند غځولی. دغلته د کرونا وایرس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټولبند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغیز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښ شي. د امریکا د کرونا وایرس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې 8,000 بشپړ واکسین شوي دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه 2,000 لګولي.
د بغزمینه دا سندره او یو بل حماسي سندره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ په پار نوې جوړی کړی دی. نور به په دې راپور کې وورو.
اے سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبه په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کول په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترملا تړوشي. خغلی سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی.
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپله ملي او وطني دنده ګڼي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازار سندره کلونه وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړ کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینی ویلې وه. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمست لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نور دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې او روحي په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزې، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامی جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیا بل لور ته.
د سندرې دا سمحال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلي ویل کیږي چې امنیتي وضعیت په دې هیواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هیواد کې جګړه روان ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هم په جګړه دی. شنونکي بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالیو سقوط ته په اشاره وایي امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د روحي ورکول ډیر مهم دي. سر بازار او پمینه د وطن
بلې قدرمن اوریدونکو په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسیده.